آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر ریلګاډي کې د سیشن بي د ورځې برمته شوي کسان خوشي کړي دي او یارخه عملي وشلې دي. دا خبر د بلوچستان د آزادۍ پوځ بي ال اي رد کړی دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خبرونه نن خبره کړې ده چې جنو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخیستې ده. په اعلامیه کې بي ال اي وای دوی 50 برمته پوځیان وشلې دي او 244 ورسره دي. د پیشې ځای بولان دی چې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لري دی، نو د ادعا او سپیناوی ممکن وخت غوړي. خو دې پیشې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لاره پرانیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علی خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هغه ترهګر چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي برید کړی و له خپلو مشانو سره چې په افغانستان کې دی راځي په ارتباط کې و. د پاکستان پوځ تر دې مخکې ورته تور پوری کړی و او دا یې هم ویل دي چې د دې برید پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د پاکستان د پوسټ تورونه به بنسټ وبلل او ویل چې پاکستانی لوری دی خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې به مسولیت سرګندونه کوي خپل کورنی مشکلات ته حل کړي. د دا ډول تاویل ما ویل خبرو نتیجه بد شي. په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کډوخیل د سیاسي چارو کتونکو او نصر الله ستنګزی د سیاسي چارو کتونکو ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو، له غزا د آزادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښې په ارتباط نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې هم بحث شوې ده. تفصیل بل طاهر خان څخه وور.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې بریښ شوی او رستو بیا ګڼ شمېر مسافر هغه يرغمل لولي شوی وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې داسې پیښه شوې ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغه اکثر کسان یې غمل نیولی شوي وي او په هغې باندې یو هسې خبردونه پخوا هم شوي دي. په د ریل چې کوم هغه پاټلی وي لیکه وي په هغې باندې کرخه باندې هم شوي دي، خو دا اول ځل دی چې دومره ګڼ شمېر کسان هغه اورګاډي په کنټرول کې واخیستل شو او خلک هم یې غمل نیولی شو. نو بحثونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوي وو، شروع شوي دي او په ملي اسمبلی کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پیښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلې دي، البته تیره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب هغه بیا هغه ته خو اجازت نه ورکړې شوې چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستون سره مسته شوی ده، له طاهر خان سره مو رابطه قطع شو. خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړي دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو ده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
را بشم باسته ل دوړو میلمنو اغلی کډو خیل او شغل سنګزي څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کډو خیل کلمړی ل تاسو څخه وورو د بلوچستان امنیتی وضعیت د جنو راپورونو لمخې د 2015 کال ل پیل هم په خرابې دوه د دې وضعیت خرابې به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام په لور کوم کتون کډو هم درنګه خپل استاد په معلوم تر کې چې وضعیت په بلوچستان کې خرابېږي، زه فکر کوم چې دا د دې اغېز په افغانستان نه بر علاوه په ایران همدارنګه په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نامنه دي منطقې یا بې ثبات کېدل له دې نه مختلف ګروپونه مختلف مناطق افرام منطقې مناطق په دې نه ګټه اخلي. نو دا نشي كده چې صرف په افغانستان پورې مرتبط وي. او اول خو غواړم د یوه ادعا د شخصي نظر رد کړم چې د بلوچستان موضوع اوسنۍ موضوع نه ده چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج همیشه غواړي چې چون دوی په دې ټولو مسایلو کې اساس یا بنیاد دغه ټولو مشکلات خپل غلط پالیسي د اردو د پاکستان او د پنجاب برلاسي او توپیري چلند له نورو اقوامو سره دی چې هغه دوی غواړي اوس په افغانستان پورې مرتبط کړي. د نننۍ خبر نه دی بلکې د دې پخوانی دی او دوی دې لپاره چې برات پیدا کړي او خپله ناکامي پټه کړي نو دا په افغانستان پورې مربوط ګڼي. خو که دا منطقه چیرې نارامه کېږي معلوم دا اول خو مثلا افغانستان سره بلوچستان سره شریکه پوله لري او په دې پوله کې چې څومره چې نارامي راسه ولی خو تاثیرات خو په دا تګ راتګ د خلکو باندې دی. امنیت به څومره خرابه شي، خلک به څومره له هدفي وژنې یا نور مشکلات سره مخامخ شي، مثلا په تجارت باندې ډېر اغېزه درلودلی شي، مثلا توکي به له مشکل سره مخامخ شي، دا قیمتونه د مسایلو باندې به تاثیر وکړي. همدارنګه له همدغه وخته ځینې کړۍ چې غواړي چې امنیت په افغانستان کې هم خرابه کړي کولی شي دین استفاده وکړي، خصوصا داعش له دې موضوع نه ریښه کولی چې یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي یو ساحه نامده کېږي دوی د سربازګیری لپاره، د دوی د پټنځایونو لپاره، همدارنګه د دوی هغه بس هغه حمله تقویه کېږي، ځکه چې د یو بل ته لاس ورکوي او تر څو پورې د یو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتو دلته پیدا شي. تر څو فکر کوم چې په سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، امنیتي لحاظ تاثیرات هم په افغانستان باندې به وي، هم به په ایران باندې به وي، هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان ترمنځ ده د سیپک باندې به وي. نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه په همدې برخه کې. به د پوهنې ستنګزي نه سره هم وختلم. ستنګزي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اخلي کډوخیل اشاره ورته وکړه، له ایران سره یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14مه ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅه هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات. څنګه تاسو یې څنګه ارزوي چې بلوچستان د سیمه بے ثباته کولای شي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، جناب سفیر صاحب ته، درنو اوریدونکو ته. باید ارزو کوم چې اساسا د بلوچستان مشکل له 1948 کال نه راپورته خوا شروع کیږي. هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان یا یو وختل چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي، په هغه وخت کې د کلات خان په نامه یو جبهه راپورته شوه او نادر تقسیم نادرانه وګڼو. د پاکستان د هغه وخت د پوز حکومت وړاندې مبارزه شروع کړه. د ایران مسله که تاسو اشاره درلوده، د ایران کې هم دا مشکل اوسنی مشکل نه ده. اساسا دا د 19مې پیړۍ په آخرو کې له 1901 او یوم کال نه وروسته ګول سمیت په اصطلاح هغه سرحدي کرخه باسي او په هغه کې بلوچستان په دوه لوی برخو ویشي، چې یوه برخه یې بلوچستان بلوچستان ده او بلې د اوسنۍ بلوچستان ده چې په پاکستان پورې متعلقه وي یا د هغه وخت په هند برتانوي پورې متعلقه وي. دا پرابلم په تاریخي لحاظ د هغه وخت شروع کیږي. اما د ایران په تیرو نظامونو کې، حتی شاهي حکومت کې، زه به تاسو ته یو روایت په اختصار وایم چې میر اسدالله علم خپل خاطرات او کې د ایران د پادشاه د لسکلن دورې د دفتر رئیس تیر سوی وایي چې کله چې داود خان په افغانستان کې کودتا وکړه، نو د ایران د حکومت لویه ورخطایي دا وه چې داود خان چون له شوروي سره نږدې اړیکې لري، له هند سره نږدې اړیکې لري، ممکن بلوچان تحریک او د باعث وګرځي چې یو نوی بلوچستان رامنځته شي. دا بحران په ایران کې له هغه وخت نه مطرح ده. د همغه زمانې نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسیږي، هغوی معمولا په دوه لحاظو له بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کوي، د پاکستان بلوچان اکثریت روحیه دا ده چې یو مستقل هیواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهبه او سنی مذهبه دي، چې دا د ایران په نظام کې د تشیع حاکمیت سره په مخالفت کې واقع کیږي. او تاسو وینئ چې هلته ځینې افراطي اسلامي ګروپونه دا اوس د جیش العد په نامه فعال دي چې د ایران حکومت ته سرخوږی جوړوي. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پیښه یا دته مشابه پیښې کولی شي په ایران کې هم بېثباتي رامنځته کړي، او دا د ایران دپاره یو ښه خبره نه ده. او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده او لکه چې سفیر صاحب ورته مخکې اشاره درلوده، دغه حرکات په مجموع کې په دغه سیمه کې بېثباتۍ ته لمن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې هم ایران په لویو اقتصادي ستونزو کې مواجه ده، له غرب سره بالفعل په ټکر کې مواجه ده، دا به یو نیمه جبهه ورته خلاصه شي. او پاکستان لکه ستاسو په سر کې ورته اشاره درلوده، دا اوس نه په امنیتي لحاظ ثبات لري، نه په اقتصادي لحاظ او نه هم په سیاسي لحاظ. دا به ثباتي کولی شي په دې سیمه کې په ټوله کې نوی پرابلمونه راوځي.
استاد سنگزی، تاسو د بلوچستان تاریخ ته اشاره وکړه. د کلات خان احمد یار خان باندې چې کله په 1923 کال کې د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته فشارونه زیات شول، د موافقه وکړه چې د پاکستان برخه شي کلات. لهغه د دغه تاریخي پیښو په استناد اوسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه نشي ګرځېدلی او باید د پاکستان د خاورې برخه نوي. دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي، هر وخت چې جغرافیا ته تهدید پیدا کیږي، د هم په خپل نور شاوخوا جغرافي نه تهدیدوي.
کاملاً کلات خان مسئله لکه استاسو ورته اشاره درلوده، وروسته دغه نه چې دغه په اصطلاح حرکت تکول کیږي بیا دا توافق کوي، اما دا توافق یو جاویدانی توافق نه ده. د دې لپاره چې کلات خان خپل یو جنبشونه د ټولو بلوچانو استازی چې د پاکستان سره دا په اصطلاح دا الحاق ومنه، او وروستنی نسل خصوصا د بلوچستان د نوی خوځښت چې د بلوچستان د ازادۍ اردو یا پاوز یادیږي، دا له 2002 کال نه تاسیس شوی او 2004 کال نه را په دغه عملا په خپل پاوزي عملیات شروع کړي. یقینا لکه تاسو اشاره ورته درلوده، که چیرې په جغرافي کې بدلون راځي، دا په یقیني ډول په نورو سیمو باندې هم خپل تاثیرات کولی شي، حتی قومي مذهبي او نژادي حرکتونه او جنبشونه نوي را برسېره کیږي، او هر یو در قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا د نویو جغرافیو د رامنځته کېدو مسله مطرح کوي. دا یقیني ده چې دا د عمیق تاثیرات د حال هم لري.
مننه اغلی کروخیل، مخکې تاسو دا خبره وکړه چې د بلوچستان نارامي ممکن د افغانستان خواته هم منفی تاثیرات ولري، لیکن اوس چې دا راپورونه لمخې ورته ګورو، د بلوچستان امنیتي وضعیت ګډوډ دی. تقریبا له یولس ورځو راهیسې د ځینو راپورونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لارې چې تیر شوې ده، دا د بلوچانو په لاس کې ده. البته موټرزین د راغونډ شوې ده، لارې بند کړې ده، تجارتي مالونه نه پریشتي، سپدې لارې تیر شي او صادرات وشي، او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشي وي کسان باید راخوشي شي. په ورته وخت کې لکوټي بهر د راپورونو لمخې حتی د بلوچستان په مکتبونو او شوانځیو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي، دغه په ځای باندې بلوچان هڅه کوي چې خپل ترانه ووایي. دغه وضعیت ستاسو په باور په کومه خوا روان دی؟ نو دا خو امنیتي وضعیت کړکېچن دی، تاثیرات ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډیر محسوس نه دي؟
ګورې د بلوچستان مسله خو بلوچان په خپله خوښه نه ده پاکستان سره وزه شوی، بلکې خان کلا دې ته مجبور شوی دی چې مثلا باندې حمله شوی ده، زور زیاتی وشو، او دې ته مجبور سي چې دوی سره فیصله یو ځای شي. اما اروپا او پاکستان هغه خودمختاریان چې د صوبایي ایالتونه باید ولري، د اروپا او محدود کړو، دوی تقریبا واکه اخیستل شوی دی. دوی اقتصادي لحاظ ډېر ضعیفه دي، د دوی له منابع نه استفاده کېږي، د دوی په منابع باندې نور کسان راځي سمه ګذري کوي، او ګټه یې ټوله پنجاب ته ځي. دوی نه اقتصاد پیاوړی شو، نو دوی رشد وکړ، نو دوی ته امکانات برابر شو، نو د ایتالیا په سر په هر لحاظ کې پاکستان یو غلطه پالیسی سره رامنځته کړې ده. د دوی نه په بلوچانه باندې اعتماد لري، ځکه چې په زور یې ځان ته اخیستی دي، او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط سند په حساب دوی ته پیسه په میراث باندې پاتې شوي، دوی باندې دولت هغه نه دي پیسه اعتماد په نه لري. دې خاطر دغه مناطقه کې نه سرمایه ګذاري کوي، نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون نه ځي، نه دوی سره ښه برخورد کېږي، دوی سره همیشه یو توپیری چلن شو دی دوله منابع نه غلط استفاده او ټول سی پنجاب یې خوري. نو په دې خاطر دغه وزیر څه کلته خرابیږي او نو راستر بلې بلوچانو خیاریږي دوی به توجه کړي چې د دنیا ډېر پیشرفت کړی ټکنالوژي کا متصوی د خلکو آگاهي پورته تللی نور خلکو ته د قابل دی قبول نه ده. استاس یې وکړه تر اوسه راپورته شاوخوا کسان دي چې ورک شوي، ځکه چې همیشه پاکستان استخبارات ISI هغه کسی فکر کوي چې یو شکل تاثیر ګذاره ده او کیدای شي چې په راتلونکي کې خطر واوسیږي د پاکستان د ثبات لپاره، هغه زونده ورکوي وبړي یا یې وژني او یا یې بندي ساتي، هر شی څه پرې کوي خو نامعلومه دي. تاسو فکر کوئ چې په یو نفوس کې چې مثلا بلوچان ډېر نفوس هلته نه لري، تقریبا 45% ټول نفوس د پاکستان بلوچان، ځکه چې ځمکه ډېره پراخه ده او نفوس ډېر کم دی هلته، دې کې تقریبا 1000 نفر نامعلومه دي. او دوی چې مثلا که پروس کړم د غوښتنې کوله او یا مثلا دوی اعتراضي غونډې په امریکا کې درلودلې چې په اصلاح د دوی سرنوشت معلومه سي، دوسیې ته معلومه سي، مړی ژوندی ته معلومه سي او پاکستان ورته جواب نه لري. نو دې خاطر چې دا رقم برخوسي کېږي خود په خود هر وخت خلکو نارضایتي زیاتېږي. دا وزاره کسان چې ورک دي خود وزاره کورنۍ لري، وزاره دوستان لري، وزاره همفکره لري، نو خود په خود نارضایتي پورته ځي. اروپا او روس باندې له وضعیت نه دوی استفاده کوي، ځکه چې نن جی جی پی فعاله شوی دی، نن مثلا سیندیان نه مثلا جدا طلبي غواړي، اعتراضات زیات شوي دي، پی ټی ایم مخته روان دی، همدارنګه خپله تحریک انصاف کسان یو لویه برحاله پارټي و هغه مخالفه شوی، یعنی پوزه چې یو رقم ثبات ډېر خرابه شوی سیاسي او اقتصادي، نو همدغه موقع نه استفاده کوي او دوی غواړي چې د فعالیتونه زیات کړي او د هغه په خلاف باندې ودرېږي.
مننه. اخلی کړوخیل سنت هم اشاره وکړه پونس تنګزی اونې مخ کې د راپورونو له مخې د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلف ډلې لکه بی ال ای او نوري وسلوالې ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوی وي او دوی به وی اعلان خبره کړه، او په دې اعلان کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي او همدارس د چین د سرمایه گذاری مخاوني ولشي. دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې یو وخت په خو کلونو کې دوی هم د ازادي یو ډول خورزنګ درلود د جیم سید په سلسله باندې، څنګه دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه پس په پراخې دور
دقیقا غوري پاکستان تاریخ ته لنګ نظر واچو، دا د استعمار محصول یو هواد ده. د خپل تاسیس نه یعنی نو ولسم کاله پوری تر داننه پوری پاکستان واقعا دی یو ملت په عنوان حتی وګړي په روحي او رواني لحاظ ځان یو ملت نه ګڼي. په د مالانس کې تاسو پاکستان ته لاړ شئ نو یو څوک نه درته وایي چې پاکستان یې، نه درته وایي چې پنجابی یې، وایي سندی یې، بلوچ یې، پښتون یې. نو دا خو دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې پاکستانیان ته یو چانس دا پیدا شو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړي، او هغه د باعث وګرځېد چې پاکستان د دنیا په مرسته او د افغانستان د وزن د په استفادې سره یو اندازه بقا ولري. دغه بقا وروسته د نړۍ چې دنیا له پاکستان سره خپلې مرستې کمې کړې دي او د افغانستان بحران بلې خواته تللی ده. نو دا د باعث ګرځېدل یو سیمه ییز لحاظ نو سیاستونه رامنځته شوي هند چې د پاکستان رقیب ګڼل کېده، اوس اصلا له پاکستان سره ځان نشي مقایسه کولی په هیڅ سکتور کې. دا د باعث ګرځېدل چې پاکستان له دغسې ستونزو سره مخ شي، او دغسې نهضتونه هم چې لکه چې سفیر صاحب ورته اشاره درلودې د هغه توپیری چلند چې د پنجاب له خوا ورسره کېږي، دا ټول د باعث ګرځي چې دا نارامي رامنځته شي. مله بل خو نه ته هم باید پام ولرو چې غرب په مجموع کې او د سیمې ځینې هیوادونه لکه هند نه غواړي چې ګوادر په یو لوی تجارتي بندر باندې بدل شي او له هغه لارې نه د سیمې اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړي. سیاسي چې چینایانو محاسبه کړې او پاکستانیانو محاسبه کړې وه چې ګوادر به د آسیا په سطحه یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري، هغه محاسبې ټولې غلطې راووتې. او بلوچستان د دل په اړه دا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم که چېرې ګوادر جوړیږي بیا به هم د پنجابیانو په لاس کې به انحصاري ډول وي او د دوی منافع به لا هم څه تهدیدوي او د دوی معادن او ذخایر به همدې بندر له ترتل بنه چې د ژوند کې تغییر راوړي صادرې
سنګزې تاسو هینټ اشاره وکړه پاکستان له 1948 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شو دی جوړ شو دی د دوی هرڅه سیالي له هند سره وا او تاسو ویل چې وسله سیالي وتلې دي د روان کال د هند نظامی بودیجه 9 میلیارډ ډالر ده چې دا په پاکستان کې په تناسب ډیر زیات پیسې دي دغه انډول چې دغه رقم خراب شو دی آیا دا په خپل کسام تاسو اشاره ورته وکړه پڅ ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسيون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل عواقب یې څه وي
اول خو تاسو عرض وکړم چې ظاهران لکه تاسو ارقام خیې پاکستان له دې سیالي وتلې دا چې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي په اقتصادي په سیاسي په بینګلی مناسبات کې په اصطلاح رقیب ګڼي دا به د پاکستاني سیاستوالو لوی اشتباه وي هغه شی چې ډېر ثابت دی د بینالمللي روابط د علومو پر مبنا هغه ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کېږي مثلا په سیمه کې هند اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر دی لوی تاثیر لري که چېرې هند د چین ګاونډی نه وای د تاثیرات به لا پسې زیات وو اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هند خپل منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره وړتیا ولري چې د هند نفوذ د هند هغه معنوي تاثیرات د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونه نیسي
مننه د هند تر تاثیراتو پورې اغلی کړوخیل د پاکستان د پاوس په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پورې شوی دی د خبر عکس مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاودنه وشو په هغه کې هم یو شمېر پوځیان وژل شوی په هغه پلا چې د پاوس کومه اعلامیه و پیغه کې هند ډیر تورن بالا او تقریبا څو کال مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی دا ځل چې ډیر اتهام کابل ته متوجه دی آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتل
نه وګوري دوی خو همیشه دوی خپل صحت چې تلاس وایي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي څومره چې خپل پاکستان د کشمیر په نام نه وکول او کوم اثر رول وبولای دا شاید هند جرأت نه کوي چې مثلا د فرانسه له خاوند استفاده وکړي او په بلوچستان نارامه کړي اما په هر حال دنیا دومره نږدې شوې ده او داسې مثلا هر څوک چې د پدې اساسي باندې لاس وهل شي په دې کې دوی نشي کولای چې افغانستان ملامت کړي او بل داسې مثلا د مخبر چې دا وسنی خبره ده د خپل لوړ پلان چې کله چې د پاکستان جوړ شو سبا د مشکلات د بلوچستان او د پاکستان چې ګزور ونیو دا مشکلات جوړ شو دا وخت نسی چې مثلا دوی څنګه ماده سو یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ شو او اکسل عمل یو خدای ولا څه ناراضه دي ځکه چې افغانستان حکومت کلم په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي او د بلوچستان سره به هم خپل همکاریانو به صدې کړي هغه مثلا د پیسو د ټریننګونو مثلا وي یا د مالی مرستې وي دا به سره هند کوي نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان د پاکستان سره لري اوی با دا رسک یا خطر قبول که چه مثلا وستوغی پا خلاف بندی دی ازی نکرنه بکی اما دیل پاره چه پاکستان طالبان خوشد وست بده پاکستان اصلی سی رو پایده هیله چه پیجنده لگی زکه چه پاکستان هر صبح چه ده پا کابل که پاسلا حاکم دلشی ده پاکستان دکمند زکه چه پاکستان اغا تا دکمند بسر گوری اما کلسی و دلوی چه ده د کابل په خلاف جنگي کې هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سترګه ګوري نو هغه اصلي چیرې چې اوس طالب ته موږ په مغمره په سبا چې طالب په شومه د دې خوشاله ځکه چې دوی زیات هغه فایشات یو هغه برابر دسته یا فرانسې په کوم حالت کې هم دغه وضعیت په افغانستان پر دی وکړل اما چې هغه مره توقعات دې لا زیات او دومره دې هر امر نه یو منل شي شت په مغ اندازه باندې نو ځکه پاکستان هدا ازلی کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي طالبان به خو که هر څه مشکل خو خپل افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړي اما هیڅ کله د نور ملکونو په نام نه وله کې مثلا کوم رول نه لري نو کدي کوم دښمنی خپل پاکستان طالبان سره لري نو هغه افغانستان هیڅ کله کوشش نه کوي چې پیسې او ترهګر مملکت معرفي کې بلکې هم دغه پاکستانی خاوره ده چې ترهګرم ټوله وی چې نمونه مرتبط کې ډلې ته پالم ټول ځکه چې په دې کې د خپل کټریا هم ترهګریز عملیات کې او سبا یې بیرته په دنیا باندې خرڅي چې هغه بیا څنګه لبانه دي سي ځکه چې د خپل اهداف لري چې ام ان را مشي ما افغانستان را مسي زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا ته صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کې خپل ولس قاضي کې چې د خپل ځنه دا پلان نه جوړي
مننه او بخښي مخکې اشاره وکړه چې په کوټه کې په ریل سټیشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې الته په نوومبر کې تیر کال هلته 14 شوې و
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یو شمیر اوریدونکو را سره دی آزادۍ په چپو کې پروګرام دی دوی ته په مخ کړو چې د دوی نظر څه دی او د دوی پښتنې څه دی مهرباني وکړئ تاسو را سره است
محترم شیبر صاحب الادی راول نوزه محمد اشرف حق دوست د کندهار ولایت درغنداول فالیس د ټلیفون په کرښه ټول اوریدونکو ته سلام او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبد الواب کاکو ته ډیر سلامونه وایم نو را بسم خپل نظر ته ورور
مهرباني
مننه موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړل د افغانستان او د پاکستان پړوند باندې موضوع ده نه
بله
زوام محترم شبر صاحب زکه چې دا غنریوال چې پر افغانستان باندې د ډیر وخت څخه چې دا اوسنۍ نظام حاکم شوی دی د څنګه څه نیوکه پر کوي دا باز خوندیم چې وځ دا خور کیده د دې لپاره یو پښتنم لرم دا د وختونو زپدارسنۍ کې اورم چې تراس پر کوي افغانستان یو خپلواک دولت دی اوس ډیر شو حکومت موږ لرو ډیر امنیت سره برابر دی د خلکو د پاره ځکه چې دا غنامني چې وسر روانه ده دا کسر په پاکستان کې د محترم شیبر صاحب ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوه پر وخت هم دی لارې بندې کې کچیر دا سی یو څنګه څه مشکلات وي البته د لوټ په لوم په پاکستان کې روزل کیږي دلته دا د پراپر افغانستان ورواچي
مانه نه
پر ټول ګرام ګرام چې دی په پاکستان یو ورو نه ما دا یو نظر او د کروخیل صاحب سره دا پوښتنه ده که څنګه کېداله چې دې هر وخت پر افغانستان نیو کې کوي په دې کې څه کسر دی خو پر نړیوالو جم رغونه وکړي دا پیسې کنګل کړي دا دې راایلا کې دا رغونه ول نه پر کې بس نور خدای
پامه نو دا شغونه خو هر وخت افغانان کوي کنه تاسو به چیرې باسونه نوی اوریدل اغلی کړو خیل دی اساسه رډو په پروګرامونو کې خو دغه خبري هم کوي چې د افغانستان د اوسم د اقتصاد اوس نه په څو نه مخکم خو دوی بخپل جواب یا تاسو درک بل اوریدون کې ته مخه کو آزادۍ په پوک پروګرام دی مهرباني وکړه سره اس
شبرتا محترم سلامونه تاسو ته درنه دي ټول محترم اوردم ته وان پدې چې لږ مړ بس
وعليكم السلام مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو ته مونږ ته وان واکان لکه موږ اشرف په کوم نظر شریک شبرتا محترم ازل ته په افغانستان کې څه څه د نه دایښت باندې چې جی پی کا څنګه دا پاکستان چې کومې دایې پی د مشکل په ټکو ټکو غندو څه کله د افغانستان څخه محترم شبرتا نه تنظیمي ریچال د پاکستان ځان په نشه کې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دا غوښتنه وکړه چې دا ټول افغانان مستند پر موږ پر حکومت موږ مر باندې ټول افغانان پر حکومت موږ دا د اړیکې ډیره خرابې مترن شه برڅ پاکستان هم هیڅ کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نه والت ماری پکې کله دوی نه غشتلې دي پاکستان مترن شه بل پاتې د هندستان سره خپل نور معلوم چې پرمغه د تور نه ونه دي سم نه مایک شمیر ځنه لاندې کړی دی موږ خپل حکومت سم غوښتنه چې مثال د خبرې کلک جواب ورکړي چې بلوان به خبرونه کې شه برڅ دا اړیکې سره علاقه نه دي
مننه مننه خیر یوسې بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ اساسې په سپوک پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بس تاسو سلامونه زبې رادیو ټول کارکون فاوریدونکو ته سلامونه کوم زبون په دغه بلوچستان باندې نظر دار کوم چې بار صاحب دا د بلوچستان اکشوار نه کې د پاکستان د بلوچستان پاک نه کې کول دا هغه مشران نه سي بنجانې ورکه نو چې دا اورال نه کې نور بالاتم پاکستان نورم خراب دي او د پاکستان ملوخاتم نه کې نه کې تورن لګي د افغانستان خواتن دې په دواړو ځای یو کې د دې حالات خراب دي او راز بل شویات روان دي
مننه مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته اغه لیکړو خیل لمړی تاسو یو څه وضاحت ورکړئ چې هغه اوریدونکو انتقاد درلود سنځه
خب غواړم د ورور ته وایم چې ما لپاره افغانستان ګران ده او افغانستان ولس راته مهمه ده، ځکه چې موږ په د 50 کلن تاریخ کې پیسې کړو چې پاکستان کلم د موږ دوست نه و، که هغه د موږ لپاره جهاد د شورای په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایانو او د ناتو په ملک په خاطر، ځکه چې موږ په دې باندې پوه شو چې هغه اشتباهات چې موږ په دې جهاد کې موږ کړی باید هغه باندې باید اعتراف وکړو، خپل وطن موږ خپل وران کړی دی په لمسون باندې غلطه خبر یو غلط تعبیر او تفاسیر متوراند کړی دي. نو هم دې خاطر باید اوسنی حاکمان متوجه شي چې په افغانستان کې ښځه انسان ده او د برابر حقونو خاوند ده، حق ته اسلام ورکړی او که دا خپل حق ته محرومیږي وروره لطف وکړه د خپل لورکۍ څنګه د ودرکه د غیر حقونه حمایت وکړه. زه چا سره شخصي دښمني نه لرم، که هغه جمهوریت یم چې دیموکراسي لري باید په انتقاد وشي، او که اوسنی طالبان او حاکمیت وي او دا همیشه انتقاد اصلاح دپاره وي، که دوی چې بیا اصلاح کېږي نه باید پاکستان اصلي څېره وګوري. پاکستان هغه یو خبیث ملک ده چې د پنجاب په کنټرول کې ده او همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کړې او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکه تکه کړی. اوس هم کوشش کوي هماغه طالبان چې پرون پورې دوی دوستانو او نه حمایت یې کړو نن د هغوی په خلاف باندې غواړي دنیا کې آواز پورته کړي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نام نه کړی او دنیا ته خطر متوجه ده. موږ هر چېرته وایو چې دا پاکستان دی چې ترهګر تولی امې ترهګر جوړوي او بیا سبا یې د ترهګر په نوم باندې د دنیا نه پیسې اخلي، ځکه چې هغه د هغوی لپاره ډالري قرارداد به اماده. بلوچانو سره باید موږ خپل همدردي ولرو، ځکه چې بلوچ که نن دا رقم حمله کوي په نوم د تورسیا دی که خدای د پاکستان د فوج در لاسه تورسوي کې دوی ته حق ورکړل دی که دوی د حقوقونو ته درناوی کړی وای که دوی ژوندۍ نه ورکولای که دوی له اقتصادي پیاوړی کړی وای د دوی منابع نه غلطه ګټه نه واخیستی، نن به هغه بیچاره ولې مجبور کېدل چې هم ځان ووژني هم د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کړي. نو دې خاطر افغانستان د دې ترهګریزو عملیاتو هیڅ ډول مسؤلیت نه لري، بلکې د خپل د پاکستان فوج او استخباراتي چې بلوچستان مظلوم ولسی په دې عملیات آماده کړی دا و خپل ځان ته دي چې د لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
مننه. پونس سنکسې ځینی د استدلال کوي چې غرب، البته تاسو د موضوع یاد کړه چې غرب په پاکستان کې خصوصا په ګوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه‌ګزاري سره مخالفت کوي او له دې سره مخالفت دي. په ورته وخت کې بلوچستان هم دغه आवाज اوچتوي، دوی وایي چې چینایان دلته ناراضي او دلته د سرمایه‌ګزاري نه کوي. لیکن له دې سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغه لدی استفاده کوي او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نور پاکستانیانو ته ووي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي د یو مخالفت بلوچستان کوي. آیا بلوچستان به وټوانی شي چې دغه سوي ستري پروژې مخاوني سي چې هغه هم د چین غوند یو اقتصادي قدرت مختوري؟
ګوري زبا ډېر مشکلي چې دا قضاوت کوم پېژې چې دا مخاوني سي کنه، خو سه حد اقل که مطلق مخنه ده نیولی تا شاهدانی چه چو وارد چینایی متخصصین پا هم دی سیمه که اختاف سوی دی وزر سوی دی دی غوید فعالیت مخنه ول سوی ده، او هم دارنگا پا پختونخوا که هم تا سوی نی پا کراچه که هم دا حالاتوی نی چه دا ده مانا ده چه دی چین ده سرمایه گزاره ده پاره پانگاچهونه ده پاره دلته موانع وجود لري. د مال نظر دا په د پورې ارتباط لري چې چین به دا ارزیابي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبیعي ده چې چینایان به البته توقف مسله به نه مطرح کوي، که په خپله سرمایه ګذاري کې به قرار ګامونه کوي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري.
پوهان څنګه زه او پخشي دی اوس لپاره خو راپورونه د دې سي دي سپیک او یاد د چین دی کمربند لاري پروژه په پاکستان کې درېدلې ده، ځکه دوی چې
ممکن موقت درېدلې وي، ممکن مطلق دا پلان نه ویل منځ ته لای یاله منځ نه زی، اما د ما ارزم دا د خبرو دوام نه هم دانه چې حد اقل اوس هغه هلی چې چین د ګوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده هغه د عقل اوس یا د توقف په حالت کې ډېر آهسته روان دي. دا زمونه لري چې چینایان د پاکستان تو چارواکو باندې دا اعتماد نه لري، د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپل دا پروژې پکې پلي کړي، او پاکستان په یوازې تو په خپل مات اقتصاد باندې هم دا وړتیا نه لري چې دا پروژې خپل پلي کړي. بلان زه فکر کوم چې دا پروژې د فیلن لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي، اما مطلق ناکامۍ زه حکم نشم کولی، زمان به ثابت کړي چې دا مطلق ناکامۍ دي. پاکستان بیرته ثبات پیدا کوي.
استاد سنگزه، دلته د دې له خطر چې چین له پاکستان سره دوستی لري او د دوستی ولایت هم هغه جغرافیایي سیالي ده چې له هند سره اختلافات لري، نو د دشمن دوست د دوی دوست دی. آیا چین به د دې باوجود د دې تزر شکی سي دغه پروژه مخته یوسي که چیرته همدا رقم له تهدیدونو سره مخامخ وي؟ ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې د سیم نه دي چې ډیر ستر دي تر دغه شی به پوري.
تاسو هم ځکه چې چینایان ورسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه ورسته په خپل بین المللي مناسبات کې ډیر محاسب خلک دي، ډیر زیات دقیق محاسبه کوي. هغه تاسو ګورئ چې یو د وی کې د ټول بین المللي مناسبات لپاره خپل دروازې تړلې وي. اوس راځو د چینایان ډیر په محاسبه باندې فکر کوم چې دا مسائل څه دي. یو بل خو تاسو وینئ چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټول دنیا ته غځېدلې، ممکن یو څنډه ته که څه پرابلم ایجاد شي لغه سره به احتیاط وکړي. په ستراتیژیک لحاظ لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی دی، لپاره چې دواړو سره د دواړو د هند سره سرحدي اختلافات دی، تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري. بنان زه فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه هسې په سرعت تصور کوو مکتب وزي، اما په هر صورت مطلق ډول به یو ندرې یا حداقل په پرنسپ کې د پاکستانانو یا دنیا ته وښیي چې موږ د پروژې ته دوام ورکوو. اما که چېرې د پاکستان وضعیت لکه چې دا تېرو څو ورځو کې شاهد یو، یا مثلا په دې څو کلو کې په دې دوه درې وروستیو کلو کې شاهدان یو، هم په خیبر پښتونخوا کې، هم په بلوچستان کې، هم په سند کې، دا وضعیت ته پام وکړو، د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داری ته پاملرنه وکړو، زه فکر نه کوم چې چینایان په سرعت باندې په دې پروژو باندې سرمایه ګذاري زیاته کې یا د سرعت
په همدې برخه کې. اخلي کړو خیل که ستاسو نظر واخلم، د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ستاسو په باور چین د لدې پروژې شاته کولای شي؟
سیاسي بې ثباتي هم دا رنګه کې پاکستان نه توانیږي چې امنیت وساتي. د دې خپل چینایان خوندیتوب ته ډېر مهمه ده، ځکه چې په دې اندازه سرمایه ګذاري او هغه کمیشه لداسه څوز سره مخامخ کیږي، او بس دا غیانه چې په امده خپل د چین پروژې برخه ده. نو چې کله بلوچستان په دې وضعیت باندې نه بیا غوښتنې کولای شي چې دوام ورکړي، زه فکر کوم چې چین به فعلا دا پروژه به ستدرول څه څه فکر شته تر یو بلاته پورې. همدا څه پاتې کې چې وضعیت کې بدلون راځي، ځکه چې پاکستان خواته ازمې کوشش وکړي چې په افغانستان باندې مرغه وواړي او حیات یې ولېږل، او همدې خاطر یې چې ځان ته برات ورکړي چې ګویا موږ نه بلکې د افغانستان دا کار کوي. اما زه مطمئن یم چې طالبان هم خپل وضاحت ورته ورکړی، او چې مدې ته متوجه شي خپل د پاکستان کومه غلطه پالیسي نه سي دي پایله باندې نه شي کولای. په سمن کې د چین پیشرفت د غربي نړۍ ته بې تفاوته نه ده، او امریکا په هر قیمت باندې د مخه باندې سي. نو زه فکر کوم چې شاید اول د چین محاسبه به دومره عمیقه نه، او فکر به کوم چې دوی به کولای شي په ډېر اسانۍ باندې دا پروژه مخته بوسي. اما کېدای شي ورځ په ورځ باندې هغه چلنجونه چې ورته یا امنیتي ستونزې یا ننګونې چې ورته مخته کېږي، په دې به پوهېدلې وي چې په ډېر اسانۍ باندې نه شي کولای چې دا پروژه مخته.
اخلي کړو خیل، چین اوس چې ورته ګورو همدغه د ګوادر پروژې ته، چین وروسته تر دې په دې باندې لاس پورې کړو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه محارب ځواکونه په وتلو، یعنی د غوی محاسبه په هغه وخت کې ساس په باور هم دا ول چې دغه خواوی وسی نو پاکستان خوندي دی، او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته، لدی باید استفاده وکړو، او کنه هغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده.
نه خو چین همیشه یو اقتصادي فرصتونه نه پوره استفاده کوي، او هغه هیڅ وخت داسې د خو جنجالو کې مثلا ځان نه کړي. ویډیو بل پر هم دا مهمه ده چې څنګه دا په اسلام اقتصادي حجمونی ولري په دنیا کې او دوی بدلاسه شي. نو په مطمئن چې هغه به فکر کاوه چې مثلا هغه کومه تشه چې رامنځته شي دوی به ډکه کړي، او په دې کې به دوی وکړي چې مثلا وضعیت پر کنترول کی اما اوس خو د نیابتی د جګړو پسته هغه رهبری چې هم دا رقم ګروپونه مخته بیایي نو د هغوی کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکله موضوع ده.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پوان سنگزی د پاکستان یو منلی سیاستوال یعنی سیاستوال نه تحلیلگر سیاسی تحلیلگر مشاهد حسین دی هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یو هیئت په مشرۍ همدغه د سپیک په ارتباط او هلته د چین د خارجه وزارت له لورې ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغوی لا امنیت ټینګ کړی دی. له سیاسي پلوه دغسې یوه خبره تاسو څنګه تعبیروئ او څنګه تفسیروئ؟
ډېر لنډ تعبیر یې در توکم. هغه معنا دا ده چې پاکستانیان تهدیدوي چې که چیرې تاسو په ستراتیژیک لحاظ زموږ سره خپل ځان برابر نه کړئ او دا مشکلات حل نه کړئ موږ د تاسو بدیل یا ځای ناستې لرو چې هغه کابل ده. یعنی دا په ډېر وضاحت دا 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 خبر رسوي او تاسو وینئ چې په تېرو مخکې دوه ورځو کې په امنیت شورا کې د چین استازی په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله. هغه د دمانه لري چې چین په مجبوریت سره هم باید د ځان سره محاسبه ولري چې که چیرې پاکستان لاسته وځي یا پاکستان زیات بې ثباته کېږي د مرکزي آسیا همدارنګه د جنوبي آسیا د کنټرول دپاره یا د څارنې دپاره ضرورت لري یو بدیل ملک ته چې هغه ممکن افغانستان وي او افغانستان کولی شي چې بدیل شي د عقل کمطلق لکه پاکستان د جغرافیې موقعیت له لحاظه یا د جغرافیې په پراخوالي له لحاظه برابري ونه کړي پاکستان سره اما د مجبوریت له لحاظه وکړي چې نن ورځ که ضرورت ورته مخکې شي ځان له هم نږدې کړي او له کابل سره خپل ستراتیژیک اړیکې
په لاهم امریکایي خپل ستراتیژیک دوست باندې وړم. په ځان سره د دې لپاره چې سیاسي شرایط کله ناکله د زینو هیوادونو په ګټه تمامي شي تاسو طالبانو ته څه وړاندیز لري چې باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي؟
د مال نظر پاک طالبان ته په اول قدم کې د باور او خپل مرکو کې ویل تاسو ته د شي د سټ طالبان باید ته متوجه شي چې دوی اواز د افغانان د افغانستان مالکان نه دي. د افغانستان یو لوی ملک ده. په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف پرګنې ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري، مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري. دوی که غواړي چې په افغانستان کې استقرار پیدا کړي، بلار شي په بینالمللي مناسباتو کې، دا یو اصل هم ده چې یو دولت ترغو په داخل کې ځان ته مشروعیت و نخلي په نړیوالو مناسباتو کې په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای. یا هغه مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست د داخلي سیاست ادامه ده. د مال نظر طالبان باید په اول کې افغانستان کې خپل مشکل حل کړي. دوی د ثبات لپاره هیڅ ګارنټي نه لري. هغه په دې لپاره چې یو ایدولوژیک ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تیره بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کوي. دا د افغانستان د ثبات لپاره او د دوی د استقلال لپاره یو لوی چیلنج ده، لویه ننګونه ده. اما که چېرې طالبان وغواړي چې بینالمللي مناسبات کې داخل شي، ورته لازمه ده چې د سیمه له هیوادونو سره خپلې اړیکې نږدې کړي. واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه همسایه هیوادونه د چین په شمول چې موږ تاسو باندې بحث درو د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویل کېږي لایم عناصر په افغانستان کې شته، د هغوی نه تشویش لري. دوی باید د نویو کالو او د زرم کالو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل ډېر ګران تمامېږي. بهرنیو ګروپونو تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي. د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي. له هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي. لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې د دښمن دوست، پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي او په بینالمللي مناسباتو کې باید توازن وساتي. د شرط چې
دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ولري. هغه ته هدا چې د افغانستان مخکنی دولتونو کړي دي چې هېڅ یو دی هغوی د افغانستان د ګلګټو په ضد نه دي یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي ته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي تر څو یو وردي بین ملي مناسباتو داخل شي. که بین ملي مناسبات دولت په توګه داخل نه شي د دوی هڅه زه فکر نه کوم چې پایلې ولري. دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد هر پلازمینه هر نړیوال اتحادیه استعمال کړي په موقتي ډول په تاکتیکي ډول او هیڅ کله به څوک په ستراتیژیک لحاظ مناسبات کې ورداخل نه شي.
مننه پوهان سنګزه. اغلی کړوخیل تاسو څه فکر کوئ څو وړاندیز لري چې طالبان باید څو کې چې لږه فرصت استفاده وکړي چې د چین توجه ځان ته جلب کړي او همدارس د نړیوالو ځکه د پاکستان په وضعیت خبري کوي. تاسو په خپل خبرو کې د خبرونې په پیل کې د اشاره وکړه چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتي ته لمن وهلې ده، خو چې پاکستان په خپل په ګډوډ حالت کې ده، افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي، طالبان ته مو وړاندیز څه دی؟
یو خبر هغه نبخ غوړم چې کوم شی په سپه اول چې چین هم درنګ افغانستان او مختلفه ممالک د پاکستان د قوت او د ثبات او د کم او د دفاع قدرت نه یو غلطه محاسبه یې کړه او برداشت ځکه چې فکر کاوه چې دوی هر څه کولای شي او هم درنګ هغه لوبه چې پاکستان چې غوښتل چې هم امریکا خوشاله وسط او دلال یو ولې هم درنګ د چین سرمایه گذاریان نه وشه دا یو مرحله تر رسیدګه او په څنګ کې دوی خبره ته او کوي چلن د نورو سوبو سره چې هغه بلوچستان دی که هغه مثلا پښتانه دی په یو کچه پورې سینډیانو سره نو بل اخر د هر شي یو وخت ضرورت لري چې بل اخر به انفجار وکړي او نه انفجار شوای دی چې اوس په دوی ورو پرول نورم له کنټرول نه وځي. یو مسله اوس راځو د افغانستان چې افغانستان باید څه وکړي. څنګه چې محترم استاد ویل ټول نه مهم هم ده چې طالبان د خپل ولس سره په خلا شي د ولس وختونه تغوار کړي سي خزه او نار مختلف اقوام ټول تر څو پورې د وطن جوړ څو افغانستان له انزوا نه وځي. بل خبر هم ده چې موږ باید دې ته متوجه شو چې مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګه افغانان چې افغانستان په دې یو خو وضعیت کې نه ده. د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېر مهمه ده ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي امریکا په هیڅ صورت کې که په پاکستان کې یو عمره منظمه فوج هم چې لري د چین د پرمختګ مخه نیسي دا په ډېره اسانۍ په افغانستان کې هم نیولی شي او پاکستان هم آرام نه پاتې کیږي چې مثلا ځکه چې دغه خو هم دغه په اصله غد عمق ستراتیژیک چې افغانستان باید یو بې ثبات مملکت یا په مذهبي افراطیت باندې سمبال وساتي نو هغه به په هر قیمت نو داعش سره به همکاري نه کوي او نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کی او د افغانستان بې ثبات وساتي. یعنی موږ یې په مجموع کې افغانستان په وضعیت کې نه ده خدا مبارزه لدغه وضعیت سره یا د وضعیت محارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کیږي چې یو حاکمه ډله د ولس حمایت ولري تر څو پورې چې ولس په طالبانو سره همکار نشي دا په یاد ساتئ چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډلو سره یوځای کیږي او نامنی به تبلا لمن وهي. نو بهتر په همدې چې همدغه فرصت اوس کې چې ډېر ناوخته شوي و ډېره درسته کم دا اوسم طالبان او حاکمیت د ولس سره په خلا شي او یو رای حل د فعلي وضعیت لپاره پیدا کی خپل داخلي مشروعیت او حمایت مردمی پیدا کی خود په خود لاین زما نه وسی به ملي حمایت زیاتی کی او سرمایه گذاریان به مشروع کی که افغانستان به لدغه انزوا نه وسی او وضعیت به بهتر کیږي. او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران د ټول په یو وړه کې جغرافیا کې او لاغم دومره ټوټه ټوټه او زپل شوی دا ډیر سخت کار ته مګر دا چې ولس ودته طریقې طالبان په ځای یو ځم باندې نشي کولای او طالبان باید امدا اوسم که متوجه شي دا باید خبره
او دغه په خلاین له خاطر تقریبا په یو هفته کې یو ډیر لوی پریکړه کولای شي هغه د چدنجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیزي. استاد ستانکزی کبیر ته د پاکستان د وضعیت ته وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګورئ او پیشګوئی وکړئ پاکستان په څه حالت کې دی په 2013 کال کې به په څه وضعیت کې وي څه پیشګوئی کولای شي؟
شیبر څه ډېر مشکل خبر وي اما زه فکر کوم چې اول خو زه یو خبره کوم چې سیمې هر هیواد چې بې ثباته کیږي او د ګاونډي هیوادونه په طبي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي. دلته باید پام وساتو چې د نورو په مرګ باندې خپل دلته اتړ ونه کړو. اما یو شی باید وایو چې طبیعي ده، لکه چې سفیر صاحب مخکې ورته اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کرلي اوس خپل ریبي. دته په پام سره باید یو ټکي ته پام وکړو چې پاکستان په موجودي او وضعیت کې وي. تاسو ګورئ چې پاکستان په بین المللي مناسباتو کې هغه خپل پخوانی اعتبار نه لري، په سیمه ییزه کچه هغه خپل اعتبار نه لري، په اقتصادي لحاظ لو انفلیشن کې واقع ده او په قرضونو کې ډوب ده. دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه پاکستان باندې به اعتبار دي کومک نسو سره کولی. ډېر لنډ مثال دا ده چې حتی دوی هغه ملي هوایي خط ته پروازونه محدود دي او نور دنیا د هوایي میدانونو نه قرضدار یو هیواد ده. دا یو ډېر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام وکړي د پاکستان تجزیه له احتمال لري نه ده. یو دوم احتمال دا ده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلي جنگ شروع شي چې د مخارول به هم مشکل وي. او ما زه فکر کوم چې کچېره د سی او سی چې د خدای دې وکړي چې ونه شي، دا نو بیا په سیمه کې نور هیوادو ته هم غځېدلی شي او موږ ته هم غځېدلی شي. پاکستان کچېره د سی دوام کې تجزیه او د داخلي جنگ احتمال پکې زتر تاسو پر وایې تر 2010 پوري وینم.
پونسانګزه په پاکستان کې د نن ورځې سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړو کې سرګلولې ډیر زیاتې لري. نو نړیوال شاید د دې تزړل شدي کې په پاکستان کې داخلي جګړې ډیر پراخ شي او یا پاکستان تجزیه شي. لدې نظر سره تاسو
شاید چې دا تشویش وجود لري د کې شک نستکل چې اداره فاستيږي مشکل د نتیجې تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټول شي. اگر دا د چم کاند د وجود لري چې دغه ډول تسلیحات له دوی نه په یو شکل نه او شکل د پیسو په مقابل کې پرتی وخت یا غیر فعال شي. البته خو نن تاسو اوس په دې مناسبت ته ګوري، په خصوص کله چې ترامپ په امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نور ته پام لرن یا د بین المللي حقوق هغه اصل چې وایي چې نړیوال همکاري سره تسانند کول یا تسانند د نورو هیوادونو سره کول دغه روسیا کراکرار د متحدو په حال کې ده. او متاسفانه د نړیوال سازمانونو چې په دې ارتباط کار کوي هغه سازمانونه هم هر ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتونو په شمول کراکرار لاس ورکوي. په دغه یو حالت کې فکر کوم چې نړیوال به هم څه ونشي کړی. دا چې دا سرګرولې د چا په ضد استعمالېږي، د چا لاس ته ولېږي، دا به یو خطر وي او دا خطر ډېر زیاده په پاکستان کې چې کله چې یو حالت راشي دنیا ته تشویش لري. امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه ته چې دا اوس ټوله دنیا تهدید دي، کله یو لاس ته راغی په دنیا کې نوې نو پرابلمونه هم راوځي.
اغله کړو خیل تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیشنل لري او کنه چاره به وش
کاملا نو خو ځکه چې دنیا هم دغه منتظر ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی. که وضعیت خرابي خواته ولر شي دنیا خو د کار څو دي مثلا د دروغ سناریم جوړي کې خو هغه خو پیګه سستي مشکل چته. نو کېدای شي چې د خپل هغه اټومي پاستا اصله د لاسه ورکي او په بطری حالت ولر شي. نو دا مربوط ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او بجای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې ودی په کنټرول کې دي په ظلم نیولې دي هغه سره خپل اړیکې جوړې نه کړي او هغه ته سیم امتیازات قائل نه شي. وضعیت کې نرمش نه ولري دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا بده انفجار خواته زی او د ملک په ټوټه کېږي. نو منده د طرفه قیمت ورکول کېږي به پښتانه قیمت ورکړي به بلوچستان تر څو په خپل یو خود مختاری ته ورسیږي. اما که چیرې مثلا نو منده اټومي اصلاح هم د لاسه سی او هڅه به د لاسه وزي وزي به ډېر خراب کېږي. او که چیرې د خپل پالیسۍ کې بدلون نه وکړي کېدای شي مملکت اف سی او ایو لاره پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او د یو نوی پاکستان لاسه راوړي.
مننه. د خبرونه په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پونس سنګزي په نړیوال دریس کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان خبره کوي، طبي خبره چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن دغه دوه اعلامیه څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول برس پاکستان باندې، پاکستان معمولا په اعلانوي ډول هر کله چې یو داخلي ستونزه سره مواجه کیږي دوه هیوادونه ټارګیټوي او د سی اعلامیې ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې له ما سره داسې اسناد وجود لري چې پاکستان په هغه وخت کې چې د استاد رباني حکومت یوازې په دوه درېو ناحیو کې هم حاکم و، کله به چې پاکستان کې واقع وسو بیا به د کابل ملامتوو. نو اوس دا ډېر طبیعي ده چې پاکستان ته بیخي دا په یو رسم تبدیل شوی. زه فکر کوم چې بستېره پر دې چې نړیوال به دا ډېر زیات ونه مني. خپل حتی پاکستانی وګړي هم له دې سره محتاط شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل تر تله یا کابل ملامت یا ډیلی امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپلې وي. راغلو طالبان در مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي، او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ چې کله یو هیواد په بل هیواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړل شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نطاق به خبرې کوي، په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نطاق عکس العمل ښیي. یعنی دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.
ډیره مننه پوهان سنګزی او اغلی کړوخی له تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته. دا غو اوریدونکو هم مننه کوم چې په پروګرام کې د ټلیفون لاري ګډون وکړ. یو شمېر اوریدونکو انتظار پاتې شو، له هغوی بخښنه غواړم. نور دا بحث را غونډوم، زه احمد چی بر هم له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
अलमा कई चोखरा की माना गोपिनम अलमा कई चोखरा की माना रोत्यम शर्म यखै दखल यार पजंगाना रोत्यम शर्म यखै दखल यार पजंगाना गोपिनम अलमा कई चोखरा की माना गोपिनम अलमा कई चोखरा की माना سرڅنګ د خوشحال خان وی واړو پلا سنو کې فانوس وی ارمغان وی ټوکی وی ټکالې وی خبرې د افغان وی ستایې دونو مناد افغان د پښتون ستایې دونو مناد افغان د پښتون او وینم علما کې څوکرا کې مانا علما کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خواب لاڑا دا چلور کنجا دنیا خاندیدار کی غاڑت ملاوی لو ینندار وی دکھا بل پو آریانا لو ینندار وی دکھا بل پو آریانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا گوی دوی باچا خان وی دلرو پر راجما ټول ملي قهرمانان وی شیر شاه وی احمد شاه وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ټول درانو خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ټول درانو خولی مشران وی وای مرګ شدید غلام تر ژوندانا وای مرګ شدید